همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
ډیر زیات مننه احمدی صاحب. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې چې زیاتره برخه آزادی رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، د کونړ د دانګام ولسوالۍ د جګړې له وروستي حال مو خبرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورئ چې حمیده هارون عثمان وړاندې کوي.
په کونړ کې د ملي اردو ځواکونه وایي په دانګام ولسوالۍ کې د دولت شاوخوا 140 وسله والو مخالفانو ته مرګ ژوبله اړولې. نن په ماسکو کې له افغانستان څخه د مخدره موادو قاچاق او په سیمه کې د سخت دریځۍ زیاتوالي تر نامه لاندې غونډه جوړیږي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان د سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې له خیبر پختونخوا څخه د افغان کډوال وباسي. پورا خبرونه واوري. په کونړ کې د ملي اردو ځواکونه وایي په دانګام ولسوالۍ کې د دولت شاوخوا 140 وسله والو مخالفان وژلي او ټپیان کړي دي. د 201 سیلاب قول اردو وایان هارون یوسفزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان په دانګام کې د افغان ځواکونو د تیر شپې په بمبارۍ کې وژل شوي دي. وسله والو طالبانو بیا ویلي چې په بمبارۍ کې د دوی کسان ته زیان نه دی اوښتی. په دانګام کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسله والو ترمنځ چې د چارواکو په خبره پاکستانیان، عرب او چیچنیان هم پکې شامل دي، سخته جګړه روانه ده. په ننګرهار کې وی بمی چاودنه کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قماندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال ازادۍ رادیو ته وویل چې د دوشنبه په ماښام شاوخوا 5:30 بجې د پچیراګام ولسوالۍ پورته په صبر سیمه کې شپږ تنه د دولت وسلوال مخالفین غمال په بمی چاودنه کې وژل شول چې لیوه مندل بم څخه بارود راایستل. خاغلی مشتقی وال ویل یاد وسلوال غوښتل چې له دغه مندل شوي بم څخه بارود راوباسي او په نورو بمونو کې وکاروي. د دې بم د چاودنې له کبله شپږ واړه وسلوال وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو د دې پیښې په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. نن په ماسکو کې د جمعي امنیت تړون د ادارې لخوا د غوړو هیوادونو ترمنځ غونډه کیږي. په دې غونډه کې افغانستان د ناظر په توګه برخه اخلي. د نننۍ غونډې موضوعات له افغانستان څخه د مخدره موادو قاچاق او په سیمه کې د سخت دریځۍ زیاتوالی دی. د دې تړون اصلي غړي روسیه، قزاقستان، قرغزستان، ارمنستان او بلاروس دي. یو ایرانی چارواکی ویلی چې تهران پر زرګونو افغان کډوالو چې په دې هیواد کې اوسېدل غواړي د نویو بندیزونو لګولو په اړه غور کوي. په ایران کې د کورنیو چارو د وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو د ریاست رئیس عزیز کاظمی پرون ویل د افغان کډوالو پر وړاندې نوي بندیزونه به د روان مریض کال چې د مارچ په 16 پای ته رسیږي په اوږدو کې نه تطبیقیږي. د زیاته کړه چې تهران په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو په شمالي ایالت مازندران کې د اوسېدو بندیز لګولی دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې افغان کډوال اوس مهال د ایران په 9 ایالتونو کې له اوسېدو څخه بنا کړی شوي دي. حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د افغان کډوالو لنډمهالې ویزې تمدید کړي دي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په پیښور کې په یو خبري غونډه کې له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د اقتصادي ستونزو د حل او د تروریزم د مخنیوي لپاره د افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د مرکزي حکومت د مالی مرستو غوښتنه وکړه ترڅو د خیبر پختونخوا حکومت وتوانېږي په سیمه کې له بې کوره شویو خلکو سره مرسته وکړي.
ریفیوجیز کے اوپر
په خیبر پښتونخوا کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو افغان کډوال چې 15 لکه دي باید ژر تر افغانستان ته واستول شي، او د هغو 19 لکو کډوال لپاره چې په قانوني توګه دلته اوسې باید د بیرته ستنېدو پلان جوړ شي.
عمران خان زیاته کړه چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت باید له افغانستان سره پر سرحد کنټرول سخت کړي او له افغانستان ته پاکستان ته بېلې ویزو خلکو ته د تلو اجازه ورنکړي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشرانو موافقه کړې ده چې د دسمبر په 24 او 26 د بلاروس په مرکز مینسک کې د اوکراین د سولې په اړه د خبرو بل پړاو پیل کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو دفتر له هغه وروسته د دې نیټو اعلان وکړ چې څلور واړو مشرانو پرون له یو بل سره ګډې ټیلیفوني خبرې وکړې. کریملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پروشینکو، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند، د جرمني صدراعظم انګلا مارکل اطمینان څرګند کړ چې په جګړه اخته لورو په تیرو وختونو کې په عمومي توګه د اوربان احترام کړی دی. د پروشینکو د دفتر د اعلامې له مخې د مشرانو په راتلونکي کې د اوربان پر تضمین ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې په جګړه اخته لوري دی خپل درنې وسلې پر شا کړي او د بندیانو د تبادلې بهیر د پیل کړي. د روسیې فدراسیون د شورا رئیس وایي د روسیې پارلمان د مشرانو جرګې یو قانون تصویبوي چې له مخې به اعلان وکړي چې په 1945 میلادي کال کې د شوروي اتحاد لخوا اوکراین ته د کریمیا انتقال په قانون توګه باطل دی. والنتینا ماتیوینکو دا اعلان پرون د وکیلانو په یوه غونډه کې وکړ چې پکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم برخه اخیستې وه. ماتیوینکو زیاته کړه قانوني ارزیابي ښیي چې د نیکیتا خروشچوف تر مشرۍ لاندې د روسیې لخوا اوکراین ته د کریمیا ورکول یو غیر قانوني عمل و او د هغه وخت له اساسي قانون او قانوني پروسې څخه سرغړونه وه. روسیې له اوکراین څخه د روان کال د مارچ په میاشت کې کریمیا جلا او په خپله خاوره پورې وتړله. روسیې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د خپلو پوځیانو په ګمارلو او د ټول پښتنې په تر سره کولو سره کریمیا جلا کړه. د روسیې دا عمل د نړۍ پر کچه وغندل شو او د نړیوالو او اوکراینی قانون څخه د سرغړونې په معنا وبلل شو. بیا هم بل خبر له روسیې څخه. د روسیې د مالی پخوانی وزیر الکسای کودزین خبرداری ورکړی دی چې د دې هیواد اوسنی اقتصادي حالت اوس بشپړه توګه د بحران خواته روان دی او اغیز به یې په راتلونکي 2015 میلادي کال کې په ټوله روسیه کې ولیدل شي. کودرین چې اوس مهال د یوه روسي څیړنیز مرکز مشري کوي انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې په 2015 میلادي کال کې به د روسیې سیمه ییز خالص عواید 2% کم شي. خود دا هم ویل چې دا درجه د نړۍ پر کچه د تیلو د یو بیرل بای اتیا ډالرو ته د لوړېدو پر بنسټ اټکل شوې ده. او وروسته خبر دا چې د تونیزیا د انتخاباتو کمیسیون وایي اتاتیا کلن د حکومت پخوانی وزیر بی جی کایت السپسی د دې هیواد د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د رسمي نتایجو له مخې السپسی د دسمبر د میاشتې د 20مې د دوهم پړاو په انتخاباتو کې 8.55% رایې او د سیال منصف مرزوقی 2.44% رای ګټلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری السپسی ته د انتخاباتو د ګټلو مبارکي ویله او د تونیزیای د سیمې لپاره د کامیاب انتخاباتو د ترسره کولو لپاره یو روښانه بیلګه وباله. همداراز د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي رئیس فریدریکا موګینی د انتخابات د تونیزیا لپاره د ډیموکراسي پر لور یوه تاریخي پیښه وبلله. السپسی د اسلامي سخت دریځو پر خلاف دی او په 1956 میلادي کال کې له فرانسې څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته دا لومړی ځل ده چې په تونیزیا کې په آزاده توګه ولسمشر ټاکل کیږي. په تونیزیا کې دا ولسمشریز انتخابات له څلورو کلو وروسته کیږي چې د خلکو د پاڅون په پایله کې د زین العابدین ابن علي ابن اعتباره رژیم له منځه ولاړ. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. دوستانو د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې په کونړ کې د دانګام ولسوالۍ د جګړې د روسي حل پړه در سره روسي جزئیات شریک کوشي. به مخکې مو په سیمه کې د ازادي رادیو له خبریال روح الله انوري سره په دې اړه خبرې وکړي.
د دانګام ولسوالۍ نه هلته د ملي اردو ویان هارون سبزی وایي چې تیره شپه او ماښام په لوړو څوکو باندې بمباري شوې ده او همدارنګه توپونو ډزې شوې دي. هغه دا وکړي چې په دغه بریدونو کې 146 تنه وسلوال وژل شوي دي او ټپیان شوي دي او دوی پرمختګ نه دی کړی. فقط افغان ځواکونو هماغه دوه ورځې وړاندې چې کوم ځایونو کې وو هغې ته بېرته تکتیکي په شاتګ کړی دی. او ذبیح الله مجاهد چې طالبان ویان دی هغه وایي دولت پلوه تیاری راغلی دي او په لوړو غرونو باندې بمبار کړی دی. په هغه ځایونو باندې چې هلته دوی ملګري نه وو او د دوی ملګرو ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی. همدا دا شیبه ازادي راډیو ته ټلیفون کړی او د دولت دا خبره رد کړه. مراد صاحب
انوري صاحب له څو ورځو راهیسې دغلته پاڅون کوونکو او دغه راس محلي مشرانو هم شکایت درلود چې اضافي ځواکونه ورته په لازمه او عاجله توګه نه دي رسېدلي. آیا اوس افغان ځواکونه په یعنی څومره چې په کار دي هغه سیمې ته رسېدلي دي او کنه؟
نو مراد صاحب هلته خو ځواکونه تعداد زیات دی، خو هلته چې څوک دي یا دلته دولتي مسؤلین دوی دا وایي چې لاره خرابه ده، تنګه ده او هلته مینونه زی په ځای شوی دی او همدارنګه غرونو نه تیږي غټه راغورځولي وسلوالو طالبانو او زمونږ د پرمختګ مخه نیولې ده. نو ځواکونه زیات دي خو پرمختګ ځنډ نه دی.
په کونړ کې د دانګام ولسوالۍ د جګړې په اړه مو د سیمې په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال وروستۍ جزئیات واورېدل.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
جانقال کوزی د نړۍ مطبوعات او خبرونې لوستي او د افغانستان او سیمې په اړه د روسي او مقالو مطالبو ځینی برخه دراوروي.
انګلستان چاپ ابزرور ورسپارني پروسته غنه کې آیا پاکستان به وکړي شي چې د پیښور له حادثې وروسته د طالبانو پر ضد راپورته شي تر څلیک لاندې یو مضمون خبر کړي او په یو برخه کې د دینی عالمانو پر ضد چې د وسلوالو لخوا د خلکو پر لیزي وژنې سترګې پټې کړي او چوپه خوله دي لیکلي دي. که څه هم چې په پاکستان کې د دینی عالمانو پر ضد اعتراضونه سابقه نه لري خو دا به ولیدل شي چې د پاکستان دولت څومره لیوال دی چې د خلکو د قهر او غوسه په یو بدلون یا عمل بدل کړي. ابزرور زیاتوي د فیسبوک په پاڼه کې چې د پنجاب ایالت یو پولیس رحیم یار خان ته نسبت کیږي په غټو ټکو او جملو کې د طالبانو ملاتړي په ډیرو بدو الفاظو یاد شوي دي. په اسلام آباد کې اعتراض کوونکي د لال مسجد مخې ته راټول شول او دا هغه ځای دی چې د پاکستان پوز او ملایانو پکې په 2000 کال کې خونړۍ جګړه کړې وه. اعتراض کوونکو غوښتل چې د مسجد امام مولانا عبدالعزیز باید په پېښور کې په خونځي کې د طالبانو لخوا ډلیز وژنه وغندي. ورسپونه لیکي څو اونۍ وړاندې په پاکستان کې د دې حالت تصور هم نه کېده خو د پېښور په خونځي کې له ډلیز وژنې وروسته دا حالت رامنځته شوی دی. ابزرور وړاندې لیکي په پاکستان د غم فضا خپره ده. د چهارشنبې په ورځ د پېښور د پېښې په اړه د نوو حقایقو د رابرسره کېدو له امله نور مخالفتونه هم راپورته شول او د قهر یوه داسې فضا رامنځته شوې چې په 2000 میلادي کال کې د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو له ترور وروسته هم خلک په دې اندازه په قهر او انزجار کې نه وو. ورسپونه زیاتوي د نورو دینی عالمانو او ملایانو په ډله کې د لال مسجد د امام مولانا عبدالعزیز پر ضد هم خلکو شعارونه ورکول او خلک نور د دې زغم نه لري چې دا ډول دینی عالمان د طالبانو او بنسټپالو ډلو د وژنو په اړه چوپه خلوي او په ډاګه نه غندي. ابزرور ورسپونه د تحلیل په یو برخه کې لیکي په داسې یو حالت کې چې دا مهال په پاکستان کې رامنځته شوی پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د بنسټپالو وسلوالو پر ضد به په یو ګډ عمل توافق وشي. ورسپونه لیکي حقیقي او رښتینی ځواب نه ده. په پاکستان کې د دینی عالمانو پر ضد د روانو اعتراضونو سره سره د پاکستان دولت نه غواړي د خلکو دا غوسه د یو بدلون او یا عمل پر لوري برابر کړي. فارن افیرس خبرونه هم د طالبانو او برسټپالو پر ضد د پاکستان دولت د نه عمل پړې مضمون خبر کړي او د یو کوچني حالت یو عکس چاپ کړي چې پوځي خولۍ په سر ده او د پېښور د خونځي بهر د وژل شوو کوچنیانو په ویر ژاړي او اوښکې تویوي. خبرونه لیکي د پېښور د خونځي پېښه د زیاتې حیرانتیا مسله هم نه ده. د تحریک طالبان پاکستان یو غړي فیصل شهزاد د 2010 کال په پسرلي کې د نیویارک ښار ټایمز سکوئر کې د بمی چاودنې پلان جوړ کړی و. له دې پېښې څخه څو اونۍ وروسته تحریک طالبان پاکستان په لاهور کې د جمعې په لمانځه کې د احمدي فرقې شپږ اتیا لمونځ کوونکي قتل عام کړل. خبرونه زیاتوي د دې او نورو زیاتو ثبوتونو او ګواښونو سره سره د پاکستان دولت د تحریک طالبان د ډلې د لمانځه وړلو لپاره هیڅ نه دي کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفریم، ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د غزل د مشهور شاعر ارواشاد اکرام الله ګران د ژوند وروستۍ مرکه او د هغه شعرونه اورئ. الهام جمال زایمو په پښتو ادب کې له یو نوي ژانر چې کاریکاتوري نوم یې ورباندې ایښی دی خبرئ. د قلم لار ټولنې مشر متی ولا ویسا په افغانستان کې د بندو ښوونځیو په باره کې خپل نظرات را سره شریکوي او ځوان کیسه لیکوال نصرت الله ارمان د خپلو کیسو د تازه ټولګي په باره کې شغیږي. د اونۍ فرهنګي خبرونه مسعوده نیازی لولي.
کابل کې د ملي رادیو ټلویزیون په تالار کې د افغانستان د زراعت د پخوانی وزیر او په هیواد کې د عصري باغداري د مخکښ ډاکټر عبدالوکیل په یاد غونډه وشوه. دا غونډه چې د میدان خوځښ ټولنې او نورو اجتماعي ادارو یې بندوبست کړی و، د جمهور رئیس اشرف غنی د پیغام په لوستلو سره پرانستل شوه. جمهور رئیس په خپل پیغام کې ډاکټر عبدالوکیل د افغانستان یو خدمتګار او ویاړ وباله. په دې غونډه کې پوهنوال محمد اسماعیل یون، پوهنمل نبی فراهی، ډاکټر کبیر انجبر او یو شمېر نورو پوهانو دارواخات عبدالوکیل خدمتونه وستایل او د افغانستان د زراعت په نوي کولو کې د هغه هڅې بې ساري وبللې. د ژورنالیزم او ویندوی د روزنیز کورس ته د اشتنه شاملانو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د باختر اژانس د خبریال د خبر لمخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې جوړه شوې وه، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهنمل نبی فراهی د ژورنالیستانو له شورا مننه وکړه چې ځوانانو ته یې د ژورنالیزم په بېلابېلو برخو کې د روزنې زمینه برابره کړې ده. د ټیک ټایمز افغانستان په نوم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت لخوا چاپ شوې خبرونې لومړی ګڼه له چاپ راووته. دغه خبرونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په باب د پرمختګونو په باره کې راپورونو، لیکنو او خبرونو ته بیل ده. دغه دوه میاشتنی مجله په پښتو، دری او انګلیسي ژبو خپرېږي. تیرونه درویش قلمه تاریخي اثر د هرات موزیم ته وسپارل شول. په دغو اثارو کې د باختری دورې او له اسلام څخه د راوروسته وخت لرغونی اثار شامل دي چې د هرات د خلکو او پولیسو په مرسته ترلاسه شوي دي. د یادولو ده چې د هرات په موزیم کې شاوخوا 3000 قلمه تاریخي اثار ساتل کیږي.
تیرونه د اشنغر غزل مشهور ستوری اکرام الله ګران د 15 کلونو په عمر وفات او د اشنغر د پرانګو په ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. ارواشاد ګران د پښتو په وسنی غزل کې د بیل مقام څښتن بلل کیږي. له ارواشاد اکرام الله ګران سره د عمر په وروستیو ورځو کې زموږ همکار داود تپان چې پښتونخوا ته تللی و مرکه کړې چې د ارواشاد اکرام الله ګران د ژوند وروستۍ مرکه ده. مرکه د ګران مرحوم په خپل غږ پیل کیږي چې خپل یو غزل را اوروي.
جانان ته د زړه دننه چې د ور ساتم دی ولې داری د راتلورې په نظر ساتم او زه خایس لټوم تا امن پوینو کو رنگ تی خنجر لاندې ساتي زه په دیګر ساتم او په دشت د مینې کې یوونه هم نه ښکاریږي تا و په خپل سوري ساتم ځان به په نور ساتم او زما جانانه مه یریږه زه منکر بنه شم
زما جانانه مه یریږه
زه منکر بنه شم ټول ډېر جامونه تا دپاره په خپل سر ساتم بمبو کې یې د شپونکي د شپېدې غږ نه خېږي زه د نامو ارمان د زړه لا د چینګر ساتم مونږ چې یو ایمانداري او یو عجبه دري زه به په زړه کې څه رنګ برید دروبر ساتم و مې ته ګورم د تا حق پکې ښایېږي راته تا نه به هېرېم خو له تا نه ځان خبر ساتم چې کول راشي مخنیوي به خامخا کوم زه به تر کومې پورې ځان له دغې شر ساتم اقدار بدل شو ګرانه دومره هم بدلون نه منم زه په خپل فن کې روایات د اشنغر ساتم
ډېر ښایسته
ورو مې خدای پاک وبخي من ډېر مشرو مرګ پورې غاښونه رو نه دا موږ بلي نه ویشي ټک پېتی ویشي خپه شوم
تا هم ځواني تیره کړې بس بلا پلی ملی به خولې چکرې به وایي
خو دا خو دا مرګ پوری دا وکړ ما نو خو ډېر مشرو کړ
نه چې لا به نه نوي شیرونه دي نوي شیرونه دي
نوي شیرونه
د خیال پای نه
ما ته یاد داتې یاد
وو بابا چې دا ما د خیال د امن کلی څه په دارنګ دي چې یې نشته دروازې نشته
دلته د جوړ قدر خوستا قدر د دې نشته د زرو مخې اس خای سرو گولی نی نشتا اور رنگین بوی یو جنت گوندی مانے بلری
رنگین
بوی نک جنت گوندی مانے بلری دے ہم جانانا ستادی نی د خو بونی نشتا زما د خیال د امن کدی سے پدا رنگی دی
زما د خیال د
امن کدی سے پدا رنگی دی چیر نشتا دروازے د کورنی نشتا زما د خیال د امن کلی سے پدا رنگی دی چیر نشتا دروازے د کورنی نشتا استا پناما باندھ کیا یاد نکلم پدلم میں شدا کنی کمی میں بلمن د تہمتونی نشتا دن تا بچم می نخورچی نفرتی نرکی جنگ دا باری دشتا خو جنگ دا نظرونی نشتا او گرانا دا جن دا حل زلی ولی تیختا کوی گرانا دا جن دا حل زلی ولی تیختا کوی تیش حقیقت سرا پونے دا قسمتونی
نشتا
گران بابا دل تا اس جوان دیر پر کڑی دا اس منگ دا سیاستا ہو دا دب جوان دم پر کڑی پدی کس نظر لرے
ترقی پکار دا خپل روایات ہم برقرار ساتھ لی پکار دی کنا زما شی دے تا تا بیا دی کنا تل دے اتکا پلاڑو تل واڑم خلق وی کے دا کتاب اہمیت ختم کی وی دے دی چے پ موبائل او پ نیٹ او پر باندے ہونا دا خبر غلط ہے یورپی ملک نو دا چکن دے نہ پا الیکٹرانک دغه کې او نش کې په دغه کې ډېر مخ دي ډېر واندي دي دا خوشبو چې کوم دی نه دا هم په کوشش دا کوي چې په ایمیل باندې مین خو دا چې اوی کې د کتاب اهمیت څه مین زر یا پنځه سوه کتابونه چاپ کړو یا یا مفتی شو یا چې کوم دی نو پر دې کې دا کی
او وروستۍ پوښتنه در نه وکړم زړه کې کوم داسې ارمان پاتې ده چې هغه پوره سوی نه ده
اوس مې بدلې کې یو ارمان نشته اوس دو چیګم دا ارمان زړه کې
خو بیا هم یو نیم ارمان پاتې
ارمان خو چې کوم دی نه انسان پړې کې خامخا پیش کنا دا جن دی دا هم یو معشوق دا جن هم معشوق دی چه جن دی امنی پا سکاله پا خوشاله او دا غی او دا غی دا پا را حد دا دی کول چکن دی نو دا غری عشق دی دا غی نو پکار دا دی چه دا ارمانی چه دا جن چکن دی نو چنگا پا بد حالت که چه دا پا امن چی پا سکاله چی پا خوشاله چی دا ارمان دی پا رکی دی خدای دا ارمان هم
گران بابا یو رستای غزل خوراتا ہوا ہے
دوم را میں وس ہو ما لمن دا بے وس ہے اونی وا
دوم را میں وس ہو
ما لمن دا بے وس ہے اونی وا سپا آسان لارا ما دا زندگی اونی وا او مانا دا وقت ادرول والی خپد دخون یا گنی مانا دا وقت ادرول والی خپد دخون یا گنی یو ناشونی تقادا دا لیوانه اونی وا مانا دا وقت ادرول والی خپد دخون یا گنی یو ناشونی تقادا دا لیوانه اونی وا زما دا نوم پا اوریدو بانده لمبا لمبا شوا زما دا نوم پا غیسو بانده چلگه اونی وا سا دا یادینو پا اوگو و دا ارمان جنا دا تانان داری دا خواهید دا سر بله اونی وا چی دا گولی نواز دا سا پا کل مخ پری دا سی کاری گی لکتن در چیز پو میں ہونی وا ما دا رکی چر گی راڈا کی ان دا اوکی کردی ما پا وکی کی چی خندار دنا خوالے ہونی وا او دا بل پا دار چی گلان چاک پل شخصیت دا ہو لکه او بود باران چی بولت بولتے ہونی وا یار سزا راکا عذاب راکا مالا لکو دا پل شباب راکا یار سدا راکا عذاب راکا مالا لگو دا خپل شباب راکا دستا دا مخ دا سپینی پانی نردم مالا دا بی تکو کتاب راکا آستا دو دا خیان پسیرات پوری وطن مولا تابید زما دا خواب راکا تا دو دا خیان پسیرات پوری وطن مولا تابید زما دا خواب راکا رانا منکر دا روایات نیم مالا منگی راکا رباب راکا
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د قلم ټولنې مشر متی ولا ویسا په دې باور دی چې سو پوری په ټولنه کې سواد نه وي او معرف نه وي هم شوی، د نورو مشکلاتو حل کول هم سخت دی. په افغانستان کې د بندو ښوونځیو پرانستل د متی ولا ویسا او د ملګرو د هڅو یو مرکزی ټکی دی. شغلی ویسا صالح محمد صالح ته وویل،
تقریبا یو کال کیږي چې پر دې باندې مکار کوي. په افغانستان کې بند ښوونځي دي، ښوونځي ولې باندې په کوم سیمه کې باندې د خلاصېدو دپاره د حل لاره ولټو، خلک ولس دولت دې ته جوړ کړو چې بیرته د بند ښوونځي لپاره کار وکړو. یو پروګرام هم دا و چې د غریبو شاګردانو سره د کرتاسې مرسته وکړو. څه کم یو کال کیږي چې بیا مختلفو ولایتونو ته مو خپله سفر کړی و، لکه کندهار، هلمند، روزګان، زابل، هغه کې هغو ولسوالۍ ته چېرته امنیت نه و، خپله د خلکو سره لیدل چې څومره ښوونځی بندې، ولې ښوونځی بندې. او په څنګ کې د ډېرو غریبو شاګردانو سره د کالیو نغدي مرسته او د کرتاسې مرسته کړې ده، کوم چې دوی ضرورت درلودی. په دې خاطر باندې چې ماشومان تشویق شي، د هغوی سره مرسته وکړو چې هر وخت دوی ښوونځی ته راشي او خپل دوی حالات هم دې ته معلوم کړو. او بل ډېر غریب شاګردان چې هغو ته کرتاسیان نه وي رسېدلې، په ډېرو سیمو کې هغو ته کرتاسیان نه ورکول کېږي. موږ په دې خاطر باندې له دوی سره مرسته کول چې هغوی نور هم تشویق شي او دوی چې کوم د کرتاسې ضرورت لري هغوی باید موږ ورته ورسوو.
ویساسب دا خو ډیر مالی لګښت ضرورت لري، دغه هڅه چې تاسو پیل کړی ده په دې برخه کې څوک ستاسو سره همکاري کوي؟
اعلان کړی وو د ټولنیزو رسنیو د لارې، د رسنیو د لارې موږ اعلان کړی وو هر افغان چې موږ سره غواړي کومک وکړي. د کرتاسې په برخه کې موږ ضرورت لرو چې موږ سره دې مرسته وکړي. نقدي مرسته موږ نه غواړو، خو د کرتاسې برخه د کتاب مرسته هر څوک چې موږ سره مرسته کوي. اکثره برخه موږ خپل د ټولنې همکارانو موږ خپل راټوله کړې وله، د خپل جیب څخه مو پیسې ورکړي دي. کرتاسې هم رانیولې، د غریب شاګردانو سره مرسته کړې ده. او څه برخه بیا افغان تجارانو چې په خارج کې، په افغانستان کې ځینو تجارانو راسره مرسته کړې ده. کرتاسې برخه چې موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم نمونه لیکلي دي چې هر چا کوم کرتاسې راته رانیولې ده یا د کرتاسې برخه مرسته کړې ده، هغه لیستونه هغه زموږ سره شته. افغان تجارانو یو شمېر زموږ ملګرو په چانده سره موږ د کرتاسې راټوله کړې ده.
تاسو په کابل او ولایتونو کې دفترونه لري چې دغه مواد راټولوي، او که یا خلک په شخصي ډول ستاسو سره تماس نیسي او دغه څه شیان چې دوی په واس پوروي هغه تاسو در سپاري؟
دفترونه نه لرو، خو په ټول افغانستان په ټولو ولایتونو کې ملګري لرو، زموږ سره همکاران شته. هر افغان چې غواړي په کوم ولایت کې مرسته وکړي، هغوی ته موږ خپل ملګري اسو په شخصي ډول باندې هلته اوسي، هغوی مرسته راټولوي. کېدای شي په دې څو ورځو کې کابل کې موږ خپل دفتر پرانیزو، د مرکزي دفتر مو کابل کې وي. دا څه خبرو څه کوي په ولایتونو کې ضرورت وو دفتر وکړو، موږ وایي چې باید هغه پیسې چې موږ په دفتر ورکوو یا په ولایتونو کې دفترونه جوړو هغه باید مرسته وکړو. په ډېرو لږ امکاناتو په لږ وخت کې باید ډېر کار وکړو.
تاسو وخت نه وخت لکه څنګه چې یادونه وکړه د ښوونځیو په خلاصولو کې مرسته کوي، تر اوسه پورې مو په کومو ولایتونو کې دا کار کړی دی چې نتیجه یې ورکړی وي؟
کندهار، هلمند، روزګان، زابل، غزنی، فراه، هرات، په ځینو سیمو بادغیس، دا هغه سیمې دي چې هلته ښوونځي زیاته برخه دي، خصوصا په لوی کندهار کې چې ښوونځي زیاته برخه بنده ده. موږ دا غږ راپورته کړي، هره ولسوالي، هره سیمه مې وښوله چې دومره ښوونځي بند دي. تر دولته پورې مې غږ ورسوئ، په ټولنیزو رسنیو کې مې تصویرونه خپاره کړل، یو شمېر ویډیو مې خپرې کړې، د قومي مشرانو مرکې، د ماشومانو مرکې، د ځوانانو مرکې، د دیني عالمانو سره مرکې کې چې ولې ښوونځي بند دي، هغه لاملونه یا هغه مشکل ستونزې چې وي هغه مې ټولې په رسنیو کې خلکو ته وښولې، دولت مې وښولې چې دومره ښوونځي بند دي. خو ډېر کار پر هغه سیمو باندې کړی دی چې زیات ښوونځي بند دي، لکه هلمند، روزګان، زابل، کندهار، غزنی، فراه، دا ولایتونه چې په زیاته برخه ښوونځي بندې. خو موږ کار په افغانستان په ټولو برخو کې، په هره برخه کې ښوونځي بندې هغه ته کار کوو، مګر تر ډېره پورې په دغه سیمه کې ښوونځي زیاتې برخه بنده ده.
دقیقا شمېر لري چې څو ښوونځي به ستاسو په مرسته پرانیستل شوي وي؟ ځکه اکثره وخت دولت ارقام ورکوي، نورې ادارې هم ارقام ورکوي، خو په سیمه کې بیا ځایي خبریالان او چارواکي وایي چې په دغومره اندازه ښوونځي پرانیستلي نه وي لکه څومره چې ارقام ورکول کېږي.
موږ اجرایوي قوت نه یو، موږ یوازې غږ پورته کوو. لکه موږ چې کوم څه ویل چې هیله وه چې ښوونځي باید ټولې خلاصې، مګر دولت هغه کار نه دی کړی یا دولت موږ سره هغه همکاري نه ده کړې. خو بیا هم په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، غزنی په دې کې ځینې ښوونځي تقریبا تر لسو دولسو پورې بند ښوونځي بیرته خلاص شوي دي، چې بیرته یې د خلکو غوښتنه وکړه. موږ په ټولنیزو رسنیو کې هغه مشکل وایي دولت دې ته مجبور چې ښوونځي خلاص کړي. امکان ډېر لري چې نوی دولت پورې موږ مشکل رسولی دي. په نوي دولت کې چې کوم بند ښوونځي دي، فقط هغه ولسوالۍ کې چې ډېر ناامنه وي یا ډېرې له مرکز څخه لرې، کال ته لږ شمېر ښوونځي پاتې، نور به ټولې ښوونځي خلاصې. دولت ډېر پرې دا نه مني په زیاتو برخو ښوونځي بندي مګر دولت خپل ځان دفاع په خطر وزارت عمارت هیڅ وخت هم دا نه مني چې ښوونځي هلته بندي مګر که هلته موږ خپله ولاړ شي خبریالان ولاړ شي یا خلک ولاړ شي وحت ولاړ شي د لرې پرتو ولسوالۍ څخه لیدنه وکړي هلته بیخي ښوونځی نه شته مګر په نصاب کې د دوی سره راجستر شته اصلا یوه ښوونځی هم هلته وجود نه لري پیسې ایستل کېږي مګر ښوونځی نه شته موږ اصلا د دې مخه چې هلته د بندو ښوونځیو په نوم باندې ځینې کسان پیسې وړي وزارت معرف څخه مدا غوښتنه وه چې باید دغه پیسې پر معرف بخش کې ولګول کېږي ولې د څو کسانو جیبونه ته لویږي ولې په معرف کې فساد د دې لامل سولی چې په زرګونو شاګردانو تر اوسه پورې هم د ښوونځي څخه بې برخې دي نو دې لپاره موږ کار کوو بیا هم نوي دولت ته پورې تر هغه وخته پورې موږ نه چې کابینه جوړیږي که چېرې نوي دولت جدي اقدام وکړي ښوونځي خلاص خلاص که خلاص نه شو موږ سولهیزو لاریونونو ته په ولایتونو کې دوام ورکوو اوس هم موږ د عامه پوهاوي لپاره جلسې په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې لرو چې خلک دې ته جوړ شي له دولت سره همکاري وکړي
تاسو په دغه ناامن ولایتونو کې خپل دغه کارونه څنګه مخته وړئ چې هلته هم زده کوونکي هم ښوونکي او هم د معرف کارکوونکي همیشه په نشه کېږي او دا له خطره د کار هم دی خصوصا په دغه جنوبي ولایتونو کې
پوښتنه همدا وي موږ وایو چې دولت ټول عمر یوازې په مرکز کې یا په هغه ولسوالۍ کې یا په هغه ځایونو کې کار کوي چېرته امنیت څخه مرکزونو کې مګر لرې پرتې ولسوالۍ یا ناامنې ولسوالۍ یا له ښارونو څخه لرې ولسوالۍ هغو ته هېڅ توجه نه ده سوې موږ ډېر کار پر دې دی چې باید ناامنو ولسوالۍ ته لرې پرتو ولسوالۍ ته پام وشي او موږ باید هغه سیمو ته ولاړ شو تر اوسه پورې له کوم خطر سره له مخالفې ډلې له کوم خطر سره نه یو مخ شوي ډېرو سیمو ته زه خپله تللی یم یعنې د هلمند مرجې ولسوالۍ ناوی نادالي ولسوالۍ د روزګان چوری او ولسوالۍ کې د کندهار ارغستان او شاولیکوټ ولسوالۍ دې ولسوالۍ ته تلل مشکل و مګر زه خپله تللې ما دا قرباني ورکړې ده زما ټولنې ملګرو دا قرباني ورکړې ده تر اوسه پورې موږ له کومې ستونزې سره نه یو مخ شوي پاتې سو دولت لا ډېر وخت دولت موږ ته دا ستونزې هغه کسان چې د بندو ښوونځیو په نوم پیسې وړي هغه موږ ته ډېرې ستونزې جوړې کړې تر ډېره پورې موږ د دې کار مخه نیولې ده تر اوسه پورې هم دوی غواړي چې موږ مخه ونیسي په یو نوم بل نوم باندې دوی غواړي چې دوی دا کار بند کړي ځکه هر څه چې موږ رسوا کړي یعنې ولس ته یا وښول چې دومره ښوونځي بند دي مګر تر اوسه پورې لا ولس په دې خبر نه و چې په ناامنه ولسوالۍ کې ښوونځي بند دي پیسې ایستل کېږي یا په دې کې دومره لوی شمېر ښوونځي بند دي یا دومره په زرګونو ماشومان له زده کړو څخه بې برخې دي نو له امنیت لحاظ په هغه سیمو کې دومره مشکل نه دی جوړ شوی خو بیا هم موږ ځو ناامني شته خطرونه شته موږ دا قرباني ورکوو زه خپله څو ځله د مخالفې ډلې سره چې مخامخ شوی یم هغه سیمه کې جګړه روانه وه چې زه ما کرتا شوی شلی په سیمه کې خو ما ویل که چېرې موږ دا کار ونه کړو دولت دا کار نه کوي ولس یې نه کوي تر څو پورې به موږ په زرګونو ماشومان لا هم بیا د زده کړو څخه بې برخې وي دا قرباني باید موږ ورکړو ولس دې ته جوړ کړو دولت دې ته جوړ کړو چې زه تلای شم زموږ د ټولنې همکاران تلای شي تاسو هم تلای شي تاسو هم دې سیمې ته ورشي نور امنیت راولي
تاسو دغه د بندو ښوونځیو د ستونزو یادونه وکړه چې وخت نا وخت تاسو مخنیوي هم په ځینو سیمو کې کیږي تاسو دغه په دې برخه کې ځینې اسناد ویډیوګانې او واکسونه هم لري دغه معلومات او دغه اسناد مو د پوهنې وزارت سره شریک کړي دي
د پوهنې وزارت زموږ ترمن یو فاصله ساتلی ساتي پوهنې وزارت هغه شمیر چې ښوونځي بند دي موږ ته معلومات ته موږ اسناد لرو هغه دوی نه مني او موږ بیا وایو چې دومره ښوونځي بند دي د دې بندو ښوونځیو په نوم پیسې وځي دوی زموږ هغه څه نه مني زه څو ځله د رسنیو د لارې د دوی د وزارت له مین سره له ویان سره مېلمه شوی یم هغوی ته مې ویلي دي چې دومره ښوونځي بند دي دغه ویډیو دا تصویرونه دي دا د خلکو غږونه دي دا د ماشومانو غږونه دي تاسو موږ او ولس باید په ګډه سره همکاري وکړو تر اوسه پورې دوی زموږ سره ګډه همکاري نه ده کړې تر اوسه پورې لا هم په زرګونو ماشومان په سوونو ښوونځي لا هم په ناامنو سیمو کې بند دي هغه چې بند پاتې دي که دوی راسره همکاري ونه کړي یوازې موږ
بالکل تاسو خلکو ته د تعلیم د دوه دو په برخه کې هم معلومات ورکوي چې ښوونځي وساتي کوچنیان ښوونځیو ته ولیږي څومره ګټه کړې د ستاسو د پوهاوي دغه پروګرام په لورو پرتو سیمو کې
تر اوسه پورې چې هم په ډېرو لیرو پرتو ولسوالۍ کې ښوونځي بندي هلته د عامه پوهاوي لپاره دولت یو پروګرام په لار نه دی اچولی تر ټولو مؤثر شی چې بیرته به بند ښوونځي خلاص شي او ولس به دې ته جوړ شي چې ښوونځیو ته د جوړېدو ساتنه دوی ورکړي نجونو ته تعلیم اجازه تر پوهنتون نوار کې دغه کار نه دی سوی موږ ډیر کار پر دې کوي په لیرو پرتو ولسوالۍ کې د قومي مشرانو سپینږیرو ځوانانو ملایانو امامانو سره غږېدلي چې تاسو خپل په خپل سیمه کې په مسجدونو کې دا आवाज راپورته کړئ چې ښوونځي ناروا نه ده خپل دي خلک د ښوونځي ساتنه وکړي تاسو هغه څوک چې د ښوونځي په نوم پیسې باندې ښوونځي ورانوي دا وایي مخه تاسو خپل ولسی دا د عامه پوهاوي لپاره موږ په لیرو پرتو ولسوالۍ کې زه خپل تللې زما د ټولنې ملګري تللي موږ د عامه پوهاوي لپاره کار کوي
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که یو څوک غواړي ستاسو سره مرسته او همکاري وکي. تاسو څه ډول مرستې ته ضرورت لري، په کوم اندازه، او څنګه کولی شئ خلک چې دغه خپل مرسته تر تاسو پورې در ورسوي؟
صالح صاحب څو ځله اعلان په ټولنیزو رسنیو کې کړی دی چې هر افغان چې موږ سره مرسته کوي موږ یې ممانعت نه کوو، موږ ډېر اړتیا لرو، خصوصا د کرتاسي په برخه کې او د کتابونو په برخه کې اړتیا لرو. اوس موږ په افغانستان کې کندهار، هلمند، روزګان، زابل، لوګر، په دې ولایتونو کې د خلکو د استفادې لپاره کتابتونونه جوړوو چې خلک له هغه څخه استفاده وکړي. ځایونه مو پیدا کړي، د دوو کتابتونونو ځایونه مو جوړ کړي دي، مګر کتابونو ته سخت ضرورت لرو. بیا مو اعلان کړی هر څوک چې افغانستان په هر ولایت کې زموږ سره غواړي مرسته وکړي، د کرتاسي کتاب په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي، هغه زموږ د قلم مبارزې سټرګل افین په نوم پاڼه ده، فیسبوک دی، د هغه د لارې کولی شي موږ ته ایمیل وکړي، موږ ورته جواب ورکړو. په هر ولایت کې چې دوی مرسته کوي موږ هلته ملګري دوستان ورته استو چې دوی زموږ سره مرسته وکړي. خو نقدي مرسته موږ تر اوسه پورې نه غواړو. په دې نامه باندې چې موږ په ټولنه کې ډېر وخت نقدي مرستو یا د دغه نامو څخه استفاده شوې ده، نو موږ یوازې د کرتاسي کتابونو او هغه څه چې په ښوونځي کې ضرورت وي د هغوی مرسته غواړو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
د افغانستان د ځوان کهول کیسه لیکوال نصرت الله ارمان لا محصل دی، په کابل پوهنتون کې انګلیسي ادبیات لولي. د ده د لنډو کیسو دویم ټولګه تازه تازه له چاپ راوتې ده. دای راته وای
هنرمن زما د ورسته دو کلونو د کیسو مجموعه ده چې ټول ټال پکې دویش لنډي کیسې را جمع شوې دي. او هنرمند مازیګر کتاب لرونځي د خپرونو لړ څخه دوه درشتم کتاب دی چې تیر اونۍ لچا پر اوته.
شاغلی نصرت ارمن په افغانستان کې د لنډو کیسو لوی لیکوال او مشهور کره کتونکي. شاغلی زرین انزور، ستاسي په دې هنرمند باندې، ستاسي د لنډو کیسو په دې ټولګه باندې یو سری څه لیکلی ده، او په هغه کې یو ځای لیکلی دی چې دغه ځوان لیکوال به د پولیسي کیسو پیاوړی لیکوال شي. دغه دغه څه پیشبینی کړی ده، نو زه ګومان کوم که اوریدونکي هم اول په قصه کې شریک کړي بیا به خبرې پې کوو ستاسي په کتاب باندې. خو البته هر قصه کې انتخابي کوشش وکړي چې یو څه لنډی چې د لوستو لپاره وخت ولرو. او پولیسی غوندی
پولیسی کیسه وګدې کیسه دي. زه به تاسو ته ولنډه کیسه د کلینک په نوم وایم. کلینک کتار خزه د پخو په سر ناشته وي، ډیرو یې ځانونه په چادرېو کې نغاړلی وو. سګنی جمی د خلکو بی خو وست، د باران درک نشتا، وچه یخنی ده. لګ مخکې په اوسپنیزه دروازه کلینک لیکل شوی، دا دولتي دی چې د کومې موسسې ملاتړ لري. ډاکټران تر 11 بجو ناروغان ګوري. بسر ناروغ ته د غټو بوتلونو دوه قسمه ګولۍ پلاستیک کې چوي. پروین د ملال اذان سره ځان را رسولې، خپل کوچنی زوی پرونیو کې تاو را وړې. د لومړي نمبر په نیولو خوشاله ده. د ماشومې سوم ورځ ده چې تبې کوي او سینې خراب ده. تر دې وړاندې هم سو ځل دې کلینک ته راغلی و. کوچنی وچ وچ ټوخي وکړل. خواته ناستې ښځې د پروین د زوی د حال په لیدو ویش ویش وکړ. بیا یې وویل خدای دې ورحمېږي، دې بلامړ یخنۍ ټول خلک خراب کړل. د دې کلینیک ډاکتران ښه دي، که دا نوې څه به مو کول. پروین خبرو ته خوله جوړوله چې زوی بیا ټوخي واخیست. د ټوخي دا سپه تر پخوانیو زوروره وه. تیته یې واچوه. د لمر زیړبخنې وړانګې ورو ورو په ګرمېدو وې. د کلینیک ور پرانستل شو. څوکیدار پروین ته د ننوتو وویل. اگر ډاکټر کوټې ته نه وته، د چوکۍ تر څنګ برقي بخاری لګېدلې وه. ډاکټر صاحب، سوم ورځې ده چې سخت ټوخیږي، یخنۍ به درنه واخلی وي، په میز یې واچوه. زوی له غېږې ښکته کړ، له مخه یې ورته دسمال جګ کړ. د ماشوم سر د بخاری اړخ ته کوک شو، سترګې یې خلاصې نیولې وې، شیدې یې ګرځولې وو او په شونډو یې زګونو پوکڼۍ کړې وې.
عبدالله الهام جمال صاحب غواړي چې په پښتو ادب کې د محدودو کلمو یو طنزي ژانر وده وکړي او په ادبي کړیو کې وپیژندل شي. د دغه ژانر ته د کاریکاتوري نوم غوره کړی دی. کاریکاتوري څه ته وایي؟ بلګې کومې دي؟ ځانګړنې کومې دي؟ الهام جمال صاحب راته وایي
کاریکاتوري ما ته د کاریکلماتور کلماتور یا هم د کاریکاتور له اصل کلمې په ذهن کې راتلل. ډیرای هغه جملې چې چون ما کې سګي ډیر لیکلې په دې ورسته کې مینیمال جملې، ما فکر کاوه چې یوازې تراجیک او هغه جملې چې د هغو کلمو تر شا محتوا پرته وي باید نه وي. ځینې داسې کلمې هم باید وي چې د کلمو په مخ د معنا پرده پرته وي، یعنی سرچپه او په یو ډول په تنظی شکل هغه پیغام ورسولی شي، لکه کاریکاتوری چې رسوي. او کاریکاتوری هم د کاریکارا کلمه او توری کلمه دواړو یو ډول مشتق دی، چې هماغه کاریکاتور کېږي چې هغه د یو تنظی موضوع رسول په هنري ډول دی، او توری هماغه کلمه دی. یعنی په کلمو کې د یوې ترسیمي او کاریکاتوري طنز بیانول تقریبا د کاریکاتوري ډول دی او ژانر دی.
شغله جمال زی د ادبیاتو یو تعریف دا دی، وای ادبیات د کلمو هنر ته وایي، یعنی هغه هنر ته وایي چې د کلمو په ذریعه رامنځته کیږي. نڅا د حرکت هنر دی، د بدن د حرکت. انځورګری د رنگونو هنر دی، د کاغذ په مخ یا د تختې په مخ باندې. کاریکاتور چې دی د رسامي څنګه ده، د نقاشي څنګه ده. بل خصوصیت یې دا دی چې د دې انځور د کاریکاتور چې مبالغه پکې ډیره وي او تنزی اړخ لري. په دې کاریکاتورونو کې که فرضاً یو څوک رسمي چې پوزه یې اوږده ده، تر معمولي پوزه دې ممکن 15 برابره ډیره اوږده یې. که یو څوک انځورۍ چې غاړه یې اوږده ده، نو ممکن 15 برابره شپږ برابره یې ډیره اوږده کې، تر څو چې په طنز بدل سي او یو څوک ورته وخاندي، یو مبالغه پکې پیدا سي او د دې مبالغې له لارې یو پیغام ورسی شي. دا خو کاریکاتور سو. خو کلمو کې کاریکاتور د کاریکاتوري یو اړخ خدا سو د دې ژانر چې یو خو تنزی دی او بل تصویر چې په عین حال کې لاند دی. یعنی منظور دې دی چې دغه طنز په یوه جمله کې
بالکل ځینې وخت،
یعنی که اوږد هم ډېر خو به نه اوږدې شي،
نه خو مینیمال به وي.
نو د دې له خاطره د کاریکاتور او د تورو کلمه دې سره وصل کړې ده. توری په هر حال محدود دی،
بالکل
یو څو تورو مجموعه ده او په تنسی ډول یو مفهوم بیانوي. شغله جمال صاحب که هر څومره هم تیوري کې خبرې وکړو، خو تر څو چې مثالونه ورنکې نو خلک به ور باندې سم پوه نه سي.
یو ژباړه ده، خپل جسد مې ډاکټر ته ور تحفه کړ.
خپل جسد مې
ډاکټر ته ور تحفه کړ. په دې کې اول خو د کلمو په مخ د معنا پرده پرته ده. د نورو ژانرونو په اپوټه چې په هغه کې د معنا پر مخ د کلمې پرده او نقاب پروت وي، په کاریکاتور کې لکه په کاریکاتور کې چې ده د اصل موضوع مخ اصلي معنا پوښلی، په کاریکاتوري کې هم دغه څه ده. مثلا خپل جسد مې ډاکټر ته ور تحفه کړ، د ده منظور هغه ډاکټر دی چې هغه نالایق دی، او که یو څوک راځي ده په کاریکاتور کې رسمي ده موضوع، هغه به هم دغه څه یو د اغراق یا د غلور یاد مبالغه لپاره یو موضوع پکې را انتخابی، لکه وړاندې چې تاسو ویل چې فرض کړئ که غواړی اوږده وي نو هغه به 15 برابر زیات ښایي، دلته هم مثلا مبالغه شوي. او یو بل میکروب د لابراتوار په تشخیص د بیا کتنې غوښتنه لري، دا هم ژباړه ده.
میکروب
د لابراتوار په تشخیص د بیا کتنې وختنه یا درخواست لري، دا هم مبالغه شوی ده. په حقیقت کې کټ مټ لکه یو کاریکاتوریست چې راځي د یو چا نقاشي انځورګری کوي، او په هغه کې د طنز لپاره د یو موضوع د برجسته کولو په خاطر په یو موضوع ډیر تاکید کوي، لکه دلته هم بخي په یو ډول مبالغه آمیز شکل ادعا شوی ده چې میکروب چون د لابراتوار کیفیت او تشخیص دومره ضعیف دی چې میکروب هم حتی راضی د تشخیص د سره کتنه وایي.
ډیر عالی. شغله جمال زی تاسو به نور مثالونه هم ورکړئ. په دې حساب دا هم د دې نوی ژانر مثالونه دی. یو وخت زما په ذهن کې دی بل چا جمله پاته و، وای دی تلو جرأت نه درلود، وی ویل زه ورته ولاړ یم. او یو وخت کریه دی کابل کې برق ډیر کم وو، بیا به ځینو خاصو خلکو چې له حکومت سره به وپېژندل او داسې چارواکو سره به وپېژندل، بیا به د ده په کور کې څلوریشت ساعته برق و، د نورو په کورو کې به نه و. ګمان کوم دا مې په هغه وخت کې اورېدلې ده او که مې خپله جوړه کړې وه دا جمله. نو دا هم په دې ژانر کې حساب ده کنه. تاسو وایست وایي ویلې چې موږ روشن فکر یو ځکه څلوریشت ساعته برق لرو، دا هم کېدای شي همدغه ژانر کې راشي. یعنې دلته هم روشن فکر په دوو معناوو، کور روڼ ده نو
بالکل
د روشن فکر دا او بل روشن فکر دا چې نه مطلب د سو استفاده چل هم ورزی تر نور ځان برګنیو
دریم موضوع د یو څوک ادعا کولای شي دغه موضوع په دومره سادهګۍ ادعا کولای شي د روشن فکرای
سو نور مثال نه کوي
د کابل غاصبان شک نشته چې د آزادۍ منار هم غصب کړی دا خب شاید ممکنه نه وي چې یو څوک راشي د آزادۍ منار کراش هغه غصب کړي خو دا پیغام رسول کیږي لوستونکو ته چې که یو څوک راځي د یو غاصب کاریکاتور رسمي په انځورګرۍ نو هغه شاید هم دغسې یو غاصب رسم کړي د شاید یو تر یو حده پورې ناشونی هم ویلا چې یو غاصب د رسم کړي او د غاصب دومره غټ خیانت د خلکو ته ننداره ته کېښودلی شي خو په دې جمله کې تر یو حده ډېر په اسانۍ دا کار شوی دی چې خلکو ته ښودل کېږي د غاصبینو هغه د بېرحمۍ وروستۍ بڼه ښودل کېږي
او تاسو خو مبالغې ته ګورئ او ما بیا یوه بله معنا هم پکې ولیده جمال صاحب خلکو ته دا درس هم ورکوي یا دا پیغام هم لري خلکو ته چې که چیرې غصب رواني نو نهایت پیدایي چې خپل آزادي به هم له لاسه ورکوو
بالکل یعنی دا هم د آزادۍ سلب دی چې د یو چا آزادي دومره محدود وي چې یو کس په یوه امر د کور غصب کړی شي د ځمکه غصب کړی شي او لدن هر څه آزادیانه واخیستلی شي
او که قانون نه تطبیقیږي نو معنا یې دا ده چې ورو ورو به خدای مکړه ټولنه شړیږي او ملک به شړیږي
بالکل
چې نتیجه د آزادۍ ختمېدل دي
بالکل او د کاریکاتوري بل ځانګړنه دا ده چې تر ډېره پورې په ټولنیزو شبکو کې ځوانان همدا موضوعات لیکي د بیلګې په توګه دا دوه درې ورځې زه ګورم چې د ولسمشر او د مشرانو د حکومت چارواکو د متوجه کولو په خاطر هڅه کېږي ځینې جملې پورته شي مثلا لیکي ولسمشر د پاتې ناروغانو پوښتنه به مونږ درته وکړو ته په خپل کار پسې ورسېږه مثال نو په اجتماعي موضوعاتو په تیره هم په سیاسي اجتماعي موضوعاتو د لاندو جملو په وسیله هغه پیغام رسول ډیر شوی دی په تیره هم په اجتماعي شبکې
شغله جمال صاحب څنګه چې ل انټرنیټ سره مختصر لیکنه اسی هم عامه شوی ده ایجاز ته توجه زیاته شوی ده لبلې خو بیا دی نړیوال جال چینی وسیله هغه خو بخی حتی کلمې محدودې کړې دي آیا نړیوال جال هم دغه نوی ژانر ته زمینه لا ډیره مساعده کړې نه ده
زه فکر کوم چې همدا باعث شوی دی چې دا ژانر وده وکړي او رامنځته شي
په نولسمه پیړۍ کې چې مجلې راووتې نو بیا وویل شول چې لنډه کیسه ځکه رواج شوه چې مجلې راوتې دي او مجلې چې دي کتابونه نه دي او د مقالو په اندازه مطالب خپروي نو هغه څه قصې رواج شوې چې د یوې مقالې په اندازه وي نو بنا لنډې قصې وده وکړه د وسایلو تغییر همیشه د ژانرونو له تغییر سره مرسته کړې ده یو وخت اخبارونه نه وو په نولسمه پیړۍ کې زموږ په سیمه کې نو یوه پیښه به وسوه نو بیا به په چاربیتو کې خوندي کېده
بالکل
خو اخبارونه چې راغلو د چاربیتو یو نقش ورنه واخیستل سو بیا راډیو راغله او سندرې راغلې په راډیو کې سندرې درې دقیقې دوه دقیقې سډیرې به وې پنځه دقیقې خو چاربیت یې اوږدې وې نو د چاربیتو سندرې په راډیوګانو کې نه ویل کېدې په تلویزیونونو کې نه ویل کېدې نو چاربیتو د موسیقي په دنیا کې هم یو نقش له لاسه ورت نو چاربیته څنډې ته سوه نو د وسایلو تغییر د ژانرونو د تغییر باعث ګرځي دا خو هغه شی دی چې د ادبیاتو تاریخ هم ثابته یو مهم مثالونه لرو آیا ویلی سو چې نړیوال جال دا په ژانرونو کې تغییر راولي او دغه نوی ژانر د کاریکاتوري با لامدې نړیوال جال سره وغوړی شي
لنډه کیسه شارټ شارټ ستوري چې راغله ویدیوالو فلاش فیکشن یو تر ټولو لنډ فیکشن ورته ویلو او تقریبا 55 کلمو شاوخوا ته راښکته شو یو سل 55 کلمو ته یعنی تر لنډې کیسې ډېره لنډه کیسه له هغې وروسته سادن فیکشن ته راغلل دوی چې یوازې یو څرک به د یوې پیښې ووي او بس کاریکاتوري هم په همدغه ډول هماغه موضوع چې په یو اوږده طنز درې صفحهي څلور صفحهي طنز کې رانغښتل کیږي دوی یې په یوه یا یوه نیمه یا دوو جملو کې رااخلي عینی لکه داستان چې لنډیږي 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 او تر دې پورې رارسیږي چې په یوه ټولنیزو شبکو کې کاربرد ولري لکه په ټویټر کې یا په فیسبوک کې
شغله جمال صاحب په دې کې خوشاله نسته چې خورې ورې نمونې په پښتو کې شته آیا داسې ځوانان داسې لیکوال هم شته چې دې ته د یو ژانر په سترګه کتلی او داسې منظم کار یې ورته شروع کړی.
ما خپله په همدې خاطر هڅه وکړه چې په دې لیکنه وکړم، دې ته تقریبا دا نوم را پیدا کړم او په یو ډول منظم شي. دا د بېلګې په توګه پرون، همدا پرون، ما یو د یو چا پوسټ کاتب فیسبوک کې لیکلی وي که څوک د کندهار والي کېږي تر سبا سهار مخکې دې نوم ولیکي. دا یو ډول په تنظی ډول یې دا خبره لیکلې ده چې ګواکې په د کندهار د ولایت لپاره هر څوک راضي او کولای شي چې دا ولایت واخلي. نو په دې ډول لسګونه بیلګې د ورځې زلولم او په بیلابیلو خبرنیو کې دا بیلګې سړی لوستای شي. ما خپله هم وغوښتل چې دا منظم شي تر یو حده، خلک دې ته متوجه شي چې دا موضوع له جدي موضوعاتو نه رادی خواده او دا تنظی بڼه لري. متاسفانه چې تنظی لیکنې اوس کمې هم دي، ځکه په داسې ټولنه کې چې همیشه تراجیک او خپه کوونکي موضوعات ډېر دي، سوژې د لیکلو لپاره، هلته د خندا لپاره موضوعات ډېر محدود هم دي. ښه ده چې په یو ډول منظم شي دا، او تر اوسه پورې متاسفه شته دي، شاید د ورځې لسګونه سلګونه بیلګې سړی ولولي چې هغه دغه سبک ته نږدې وي او یا هم دغه ژانر وي تقریبا په خپله، خو که یو څه نور هم منظم شي تر اوسه پورې متاسفانه ډېر منظم نه دي. لکه په نورو ژبو کې، زموږ په ګاونډیو ژبو کې، لکه فارسي مثال ورکړو، کاری کلماتور چې هغه ډېر زیاته وعده کړې ده، تقریبا حتی بسته یو خپرانه دی همدغه لپاره په تخصصي ډول فعالیت کوي، همدا کاری کلماتور نشر کوي. زه فکر کوم چې که یو څه مدلته هم منظم شي، هم به وعده ډیره وکړي، هم به موثریت لا زیات شي، او هم به هغه تشه چې دوس په تانس کې تقریبا تر ډیره پورې شته ده، هغه به یو ډول ډک شي. یعنی
شغله جمال صاحب، ډیر کله په خو زه ماشوم بوم، د دې وخت خبره ده، یو څوک په کندوز کې یغه به داسې جملې جوړولې تنظی او ډېرې با معنا، اوس دغه یوه جمله را په یاد شوه. یغه ویلو په هغه وخت کې، وایي هغه وخت لرې نه دی چې په اخبارونو کې دا اعلان ولولو چې یو داسې لیسانسه ته ضرورت لرو چې لیک لوست زده وي. زه فکر کوم په دې کې د هغه توم نشته د دې نوي تنظی ژانر. نو په ټولنه کې به ډېر داسې خلک وي چې هغه به د اوږدو لیکنو حوصله به نه لري یا به وخت نه لري، خو هغوی به دغسې جملې لري. نو زه فکر کوم دغه ژانر به که معرفي سي، ډېر هغه خلک هم د نویو خبرو کولو ته وهڅوي او لیکلو ته چې تر اوسه یې د لیکلو جرأت نه دی کړی یا حوصله نه ده کړې،
او یا یې که تر اوسه پورې لیکل په یو څه بدلون سره لا مؤثر کړي، لای هغه تاثیرگذاری چې پخوا اغیز پخوا خندلی شو هغه لا زیات شي.
ګمان کوم هنر له بل ډول لیدلو سره ډېر تعلق لري. یعنې که موږ یو عادي خبرې ته په یو داسې بل نظر وګورو، نو په هغه کې هنر او نوې معنی پیدا شي، شایست پیدا شي. یو وخت د کابل پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي په دیوال باندې یو شعار لیکلی و، وایي د ښځې شخصیت د هغې په حجاب کې لري. ما وویل که دا سرچپه شي څومره نوې معنا به پکې پیدا شي. په تړه کې را تېره شوه، د ښځې حجاب د هغې په شخصیت کې دی، دا معنا لا تکمیله کېده. ډېر وخت داسې چې که یوه جمله، یوه ډېره مشهوره جمله، یوه مشهوره خبره یو څه بدله را بدله کړي یا یې سرچپه کړي، نو لا نوې او ژوره معنا پکې پیدا کېږي. دغه ژانر کې ګمان کوم دغسې یو خصوصیت هم شته.
ځینې وخت د نصیحت کولو هغه انداز ډیر مؤثر نه وي. حتی مثال سړی ووایي چې ګورې غصب مه کوئ، ډېره به له پامه وتلې جمله وي، خو که یو څوک راځي همدا د کاریکاتوري په جامه کې په تنظی جمله کې خلکو ته بیانوي چې داسې ویره هم ګورې شته ده. یعنی آزادی د یو غاصب پشتون کې، د یو داسې چا پشتون کې چې شخصي او فردي آزادۍ سلبولی شي، آزادي معنا نه لري. دا یو غټ پیغام لیږدولی شي. د لویانو له ویناو اوس ډېرو خلکو ځینې موضوعات راخیستي، د کنفیسیوس او د سقراط، د اپلاتون، بېلابېلو تیت پرک جملو نه یې ویناو نه یې جملې راخیستي دي، لیکلي دي، خو هغې تاثیرګذاري دومره نه ده. خو که یو څوک اوس لنډ په لنډو ټکو کې یو بله موضوع لکه تاسو چې ویلې په بدل شوي شکل را اخلي، هم یې اغیز زیات دی او هم یې اړتیا د اوس زیاته ده. هغه موضوعات چې باید پورته شي او خلک بې خبر شي، په هغه بحث وشي، هغه یو ډول خواته دي.
شغله جمال زین، د
کاریکاتوری دی نوی ژانر بحث با کدی خوشی دی څو مثالونه پور کول سره پایته ورسو نور مثالونه در سره استه
و بخیر اغه نوران دی یو بحث چې یو کاملا جدی دی کاریکاتوری دی محتوا په لحاظ او یو کاملا تنظیم باندې
او شغله جمال سی که تنظیم ماهیت ورته قائل نسو نو بیا خو باید یو بل ژانر یو بولو مقولی به نه پیشمه په خوابه کلمات قصار بلل دغه سن مور کو وجزی لیکن چون د کاریکاتور او ایجاز مجموعه ده نو ځکه کاریکاتوری بولو زه فکر کوم غیر تنظیم باید یو بل نوم ولري که څنګه
بالکل تنظیم خود واړه دي په ځینو وختونو کې یوازې د لوستون کې د خندولو لپاره لیکل کیږي چې هغه تر شا ډیر قوي محتوا پرته نه وي او ځینې وخت هم یو لوستون کې خندولای شي او هم یې تر شا نور یو جدي مطلب هم پروت وي. مثال یو داده چې موږک د پښې متحرک خواړه دي چې دې تر شا ډېر کسړی فکر وکړي ډېر شای نشي موندلی خو یو بل په هاوس کې د ونې تصویر ولویده اوبه وچړپېدې په دغه کې شاید د ده تر شا شاید نور په طالب سړی واخیستلی شي یوازې دا به نه وي چې همدا موضوع وي چې په هاوس کې د ونې تصویر لویدل کله اوبه چړپولی شي یعنی دا یو قسم طنز دی خو د دې تر شا نور موضوعات سړی پیدا کولی شي یا هم ماهی د شتون او د باران قطره د نشتون په خاطر په اوبو کې اوسیږي دا یو هغه وی چې کاملا د لوستون کې د خندول او ځنی وی چې هم فلسفي موضوعات
لکه همدا جمله
چې د شتون او د نشتون فلسفه تقریبا په اړه سړی ادعا کولای شي
او د ممکن د ژوند مقصدونه بیل بیل د خې متصادی
لکه د مقصدونه پورې د اوبو ارزښت پتند پوری اړه لري چې څومره سړی ته غیدې ځنې وخت یوازې د خندولو په خاطر دی او ځنې وخت نور موضوعات هم په ځان کې نغړلای شي فرض که سیاسي هم کېدلای شي مثلا د کابل چارواکي د تفریح پیسې دوشنبه ته ساتي دوی دوشنبه ته ځي تاجکستان ته یا هم دوشنبه د یو قسم تنظیم
جمله دوشنبه ورځ مطلبی ممکن
بالکل
کاری ورس که دوی تفریح کوي د هم کېدای شي
بلابل مطالب
اصلا د ایهام پکې یو تنس پیدا کرده دی او دی او خوانده ور دیر کرده دی در حافظ شیرازی تنزونه دیده دی ایهام لسنات سر تعلق لری دی الفت سب تنس تر دیر حده دی ایهام دی سنات دی بدی سنات پیداور دی یعنی یو کلمه چی دو ماناوی ولری او دوار ماناوی سترگو تا ودری او دی غوش چی کم فاصله ده پا منز که دی دو ماناو او لغنه یو خنده جورسی او یو تنس پیدا سی
تقریبا پدې کې هم ځینې وخت په کلیوال لحاظ باندې هم ځینې کلیوال ډېر دا ډول جملې ډېر زیات کاروي نو سړی به هغه به ما چې اورېدلی پخوا مشخص بیلګې مې په ذهن کې نشته خو کله به مې چې هغه اورېدلی همدا موضوع چې د هغه معنا چې سړی په اول ځل ترې اخیستلی شي او په هغه معنا چې سړی دوهم ځل ترې اخیستلی شي هغه فاصله چې په دې منځ کې ده واقعا سړی خندولی شي او دواړه بیلابیل معناګانې لیږدولی شي یوه کیدای شي چې جدي معنا ولري یوه کیدای شي چې کاملا طنزي معنا ولري دا ډول مثالونه زیات دي مثلا باید څو سیاسیونو لزینه آسمان ته ختلې یو ډول تصویری هغه هم لري د سیاسیون دی لکه زینه شوی دی او باید د دوی په خاطر آسمان ته ختلې دي یا هم پتریاک بار معتاد خر منزل ته نه رسیږي په دې ډول نور ګڼ مثالونه درلودلی شو چې دا غلطه زموږ د جامعې له بیلابیلو هم سیاسي واقعیتونو سره هم ټولنیزو او اخلاقی موضوعاتو سره او هم کدای شید فلسفی موضوعاتو سره اړخ ولګی په نور ټولنو کې خلکو ډیر لیکلی دي په لویدیځو ټولنو کې خو زموږ په ټولنه کې ډیر دا نه دي لیکل شوی
خدای دې وکړي چې همدا شان رحم رواج شي او زموږ ادب یو نوې اړخ او نوې ښکلا پیدا کړي مننه
تا تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com